द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
रानु कतुम को आओ अवरी दिन को सलाम अलेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे द वॉशिंग्टन डीसी द स्टूडियोज ना जमगा खबरावाना नेग पनेगा अवरी अपर टीवी स्क्रीन्स बांदे गोरे मुसा मलगरे उसे द प्रोग्राम रानु कतुम की वगमा जालावान
अवजाश पाक मुमान
او لاول هم ساسو پام راګرزو د هغه رپورټونو خلاصې اړخته چې په دې خبرونه کې ساسو لپاره لرو
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د جش محمد وسلوال ډلې پر ضد د هند له خوا وړاندې کړل شوی قرارداد مخه چینی ولیدا
او په خبرونه کې ساسو لپاره دا هم لرو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د قبایلي سیمو نه خواو شاش پیته زره به کوره شوي خلکو او کډوالو د بیا واپسې نیټه د راتلونکي کال جون د میاشتې یو دیرشمې نیټې پورې غځولې ده
او د شام او د مخالفه وسلواله ډلو ترمنځ د ډزبندې له وزنامه د نن عملي شوې ده
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې کې ویډیو رپورټس هم شامل دي دا تاسو ته په راتلونکي برخه کې وړاندې کوو اوس هم ورزو خبرونه رپورټ اخته
ګرانو خدای مردون کو د ډیو رادیو د ټي وی او ساده خبري خبرونه ته نه خپل غو واشنگټن ډي سي نه واګي د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې د هند له خوا د جش محمد وسلوال لړل پر ضد د وړاندې کړل شوی قرارداد مخه چین نیولې ده دغه په حق باندې د نور تفصیل لپاره او د سیړنې لپاره زمنګ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی ورته هر کله کو بیروز خان صاحب ترې مشي
ډیر مننه خوشاله اوس
بیروز خان صاحب لمړی هغه زمنګ ورته وایي چې جش محمد ډلې مخه د نیولو د چین له خوا دغه ګام څنګه زمونږ غوړدونکو ته هم پته را ده لومړی وار نه دی څو واری شوی دی د دغه پښا د چین کم مقاصد دي چې هغه د دغه قرارداد مخه نیول غواړي کچرته پسیمه کې د امنیت داوی هر وخت وی کوي
نو په سکیورټی کونسل کې د پاکستان خو بل څوک نمائنده نمائندګی شته هم نه او د ټولنه په نږدې ملګرو کې یو چین پاتې دی چې هغه د پاکستان مرسته او ملګرتیا کوي د چین او د هندوستان خپل هم په دغه ریجن کې د کشمیر په دغه قصه کې سیاست دی د هغې شخړه په دغه پولو باندې هم هلته کې خو دلته کې چې کومه د پاکستان لخوا چین نه کومه غوښتنه شوې ده یا چین ته به کوم سوال مینت کړی هغه به هم دغه وي چې د روستنې چې کومه پیښه شوې ده پټانکوټ د دغه هندوستان دننه په دې کې پاکستان به دا اطمینان ورکړی چین ته چې ګندې د مولانا مسعود اظهر دغه ډله چې د جیش محمد دا په کې نه ده ککړه خو د بلاک کولو سره سره د دین مخکې چین هم پاکستان ته ویلي وو چې تر څو به ګندې زه داسې کوم هغه مخکې نه هم یو انډیکیشن ورته ورکړی دی یو اشاره ورکړې ده وینا ورته کړې ده پاکستان ته چې دا ترګرې ډلې چې کوم دي دا په راتلونکي وخت پاکستان د پاره ستونزې رامنځته کوي نو پاکستان دې د دې په اړه باندې کومه فیصله وکړي دا اوس چې کوم د تاسو خبرو وکړه د بلاک کېدو نو دا به غالبا چې دا به داسې یو سټیج ته وسلا نه شي چې ګندې د چې بلاک شو نو هسه ورته به نه ځي ځکه کنی بیا به د ویټو د پاره هم یو د چین سره طاقت شته چې کولی شي په کچرې وغواړي خو خبره داري چې پاکستان به چین ته څومره اطمینان ورکړي دا تر هغه ډلې چې د دوی تنظیم د مخکې نه د ملګرو ملتونو لخوا دغه ګرځېدلی دی جش محمد تنظیم چې کومه دی هغه تر هغه تنظیم ګرځېدلی دی دې وخت کې صرف د مولانا مسعود اظهر د ذات خبره ده او که چېرې مولانا مسعود اظهر هم تر هغه وګرځي نو هغه به بهر دنیا ته تګ نشي کولی د هغه کوم بانک اکاونټس دي کوم ایسټس دي د هغه چې څومره د مال حال دی یا دغه تنظیم دی اب فریز شي هغه به وتړلې شي. او د دې سره سره د امریکا لخوا هم یو دباو یو فشار په پاکستان باندې شته هم په دغه ډله باندې او د دې سره سره هم په حافظ سعید چې کومه ډله ده جماعت الدعوه د هغې د هم د ډلې په حیث باندې او هم د هغې د مشر چې کوم دی حافظ سعید باندې. نو په دا داسې ښکاري چې کچری پاکستان د خپل تګلار بدل نه کړي د خپل پالیسي بدل نه کړي د دې تنظیمونو په اړه باندې د په هند کې لاسوهنه ده یا په هند کې کوم عملیات کوي یا په افغانستان کې کوي یا کوم بل هیواد کې. نو په راتلونکي کې به کېدلی شي چې پاکستان دغه چې کوم خپل پوزیشن ساتلی دی دا ساتل به ورته ګرانېږي ورځ تر ورځ ځکه چې چین باندې به هم د نورو هیوادونو چې په کوم هیواد کې کچرې دوی لاسوهنه کوي نو هغې به هم په چین بیا دا غوښتنه کوي چې د دې خو تاسو ودروئ د قرارداد مخې ته راځي یا د دوی کوم خلاف کوم د ګامونو پورته کولو کوم هڅه کیږي تاسو هغه ودروئ خو د دوی لخوا دا قسمه عملیات هم کیږي نو دا غي به چین ته جواب ورکول چې ابم ډیر زیات مشکل شي.
بل به رسخان صاحب د جیش محمد دلی په حق لکه زمونږ اوریدونکو ته تاسو لګ مختصر دا غي تاریخ یا په جنګلو ور وکي. بل دا چې دغه ډلې مرکزونه دا وخت د پاکستان په کوم کوم برخو کې دی او د غي خلاف کوم پوځي عملیات شوي دي.
جیش محمد بیل شو د جماعت الدعوانه د دې بنیاد د هغه زینه دی بیا چې دا چې کله د دې مولانا مسعود اظهر په هندوستان کې جیل شو دی په کشمیر کې د یو دا چې کوم وسلوال ډلې دي د یو کمانډر په حیث باندې دی په کش دغه د هندوستان د ولقه لاندې کشمیر کې بیا دی په جیل کې و تاسو ته به یاد وي چې د هندوستان یوه تیاره چې هغه د نیپال نه هندوستان ته تلله دلی ته تلله او هغه د اغواکارو لخوا هغه وتښتول شوه او هغه په امرتسر کې غالباً کوزه شوه د امرتسر نه بیا اوچته شوه لاړه په قندهار کې چې په دغه وخت کې د طالبانو حکومت و او بیا هغه څومره سورلی چې په دغه جاز کې وي د څو ورځو پورې په دغه یو جاز کې ساتلی شوی ډېر لوی مشکل جوړ شوی پنځه شپږ ورځې اووه ورځې سونه خو غالباً زما نو سه ورځې یلې ځکه مونږ خو رپورټنګ کوو. بیا دې ته خبره راورسېده چې ما یو ځل وختي ما تاسو ته ویلم د هغه وخت د طالبانو چې کوم د خارجه او بهرنیو چارو وزیر و مولوي وکیل احمد متوکل ما ورته په ټلیفون باندې ماتې تپوس وکړو د شخړه روانه وه نو هغه راته وویل چې زر پوښتنه وکړه ځکه کارونه لرم. نو ما ورته مې متوکل صاحب تاسو راته ووایئ تازه څه دي دغې دپاره خو مټ وایي چې زمونږ نه دغه هایجیکرس چې کوم ده چې چا جاز تختولی وه هغه کار هغې زمونږ نه په رسمي توګه دا غوښتنه وکړه چې دا درې نومونه یې راته راکړل یو د مولانا مسعود اظهر نوم دی چې دا هلته په جیل کې دی یو غالباً سلیم زرگر عثمانه اصل نومونه رانی یو تن پکې بل هم دا درې نومونه چې دا مونږ دی غوښتې دا د هند په جیلونو کې دي دا د مونږ تر پرې دي نو بیا ورته مونږ د دوی دا چې کوم مسورلی دي دا جاز دا ورته بیا پرېږدو. بیا هغه تاسو ته پته چې په هغه وخت کې د هندوستان بیا وزیر خارجه لاړو د ځان سره په جاز کې هغه درې کسان هلته بوتلل قندهار ته دغه خپل هغه راخلاص کړل د الته نه پس بیا چې دی راغی پاکستان ته نو د پاکستان کې د جیش محمد ځان ته دا ډله جوړه کړه بله او د دې هغه چې کوم دی مرکز هغه هم هغه دی د دوی د جنگ مرکز دغه کشمیر دی د دوی خپل مرکزونه چې کوم دي نو په لاهور کې هم دي په ملتان کې هم دي په کراچۍ کې هم دي خو د سنټرل پنجاب شو سادرن پنجاب شو او چې کوم دی کراچۍ خصوصا په کراچۍ ښار کې په دې کې شته دغه سي په د ملک په نورو برخو کې هم برانچز یا سانګې شته دي خو دغه مرکزونه چې دغه د پنجاب دننه دي زیاتره او په کراچۍ کې هم شتون لري.
ډېر مننه برسان صاحب تاسو
مننه
ډېر مننه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی د موږ سره ملګری اوسه یو سم د پاکستان د داخله چارو وزیر چادری نثار علی خان ویلی د جالی شناختی کارډونو لانجه ډیره سنجیده ده او دا چې حکومت په ټول ملک کې د جالی شناختی کارډونو مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړی دي. په دغه خبرو اترو کې چادری نثار علی خان سندی ویلی چې افغانستان کې د طالبانو مشر مولا منصور ته شناختی کارډ چا ورکړیو یا د لکونو جالی شناختی کارډونه جاري کولو لپاره څوک ذمہ وار دي. نور تفصیل لري ارشد حسین په دې تفصیلي رپورت کې.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جالي شناختي کارډونو جاري کېدو معاملات د هيواد د پاره د اندېخنو وړ ګرځولي او ویلي چې د ملل متحده سلامتي کونسل ته د افغان طالبانو د پخواني امیر مولا منصور د پاکستان د جالي شناختي کارډ جاري کېدو د معاملې وړل کېدو لقبله پاکستان د فشار سره مخ شوي. اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ یو اوږد خبري کانفرنس ته خپل وینا کې د هيواد دننه د جالي شناختي کارډونو د جاری کېدو او بیا دغه کارډونو د تصدیق د عمل په حق له چودري نثار علي خان خبرې اترې کړې. نوموړي په دې محل ویلي چې د هيواد د پاره د جالي شناختی کارډونو د جاری کېدو معاملہ د اندېښنو وړ ده او زیاته کړې چې د افغان طالبانو پخوانی امیر مولا منصور ته هم د پاکستان جالي شناختی کارډ کال 2015 کې جاری کړی شوی وو. د خاغلی ویناوه چې هيواد کې د جالي شناختی کارډونو د عمل شروع کېدو را په دیخوا د لس کروڑه او لکه خاندانونو مشرانو ته پیغامونه لیږلی وو او خلکو په دغه پیغامونو کې د شپږ اتیا زرو نه زیات داسې کسان په ګوته کړي وو چې د سره دغه کورنو سره تعلق نه وو او زیاته کړي چې حکومت د تیرو درې نیم کلونو دوران د سلور نیم لکو نه زیات جالي شناختی کارډونه تړلی دي.
آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنی تشویشناک ہے کہ ایک خاص طور پہ مولا منصور کے شناختی کارڈ پر کیس چل رہا ہے سیکیورٹی کونسل آف پاکستان، ہمارے دشمن لے کے گئے ہیں. یہ کب بنا؟ 2005 میں، مگر پاکستان پہ اس کا اس وقت سارا دباؤ آ رہا ہے.
هغه وایي د جالي شناختی کارډونو معامله دومره اندېښمن ده چې د پاکستان یو دښمن هیواد د افغان طالبانو پخوانی امیر مولا منصور ته د پاکستان د جالي شناختی کارډ جاری کېدو معامله د ملل متحده سلامتی کونسل ته وړلې او پاکستان په دې معامله باندې د سخت فشار سره مخ دی. ښکاره دی چې د افغان طالبانو پخوانی امیر مولا منصور سږ کال د مې په میاشت کې بلوچستان ایالت کې د امریکې لخوا په یو ډرون برید کې وژل شوی وو او د پیښې د ځای څخه چې د پیجنګلو کم اسناد ترلاسه شوي نو هغې کې مولا منصور پاکستانی وګړی ښودلی شوی وو. د چودري نثار علي خان وینا وه چې خلکو د جالي شناختی کارډونو د لارې د پاکستان په زرګونو پاسپورټونه هم ترلاسه کړي چې انساني سمګلنګ او ترهګرۍ کې کارول کېږي او د پاکستان مرکزی حکومت د تیرو درې نیم کلونو دوران یوازې 2000 پاسپورټونه منسوخ کړي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د قامي شناختی کارډ د تصدیق د عمل د سارنې دپاره د پارلمان د نن د ګردو سیاسي ډلو په غړو مشتمل د اتلس کسیزه کمیټې جوړولو هم اعلان وکړو
اور وو اوور سی کرے گی اس کام اور هر مہینے ناظر ان کے سامنے رپورٹ دے گی.
هغه وایي د شناختی کارډونو د جوړولو قامي اداره به هر میاش دغه کمیټې ته خپل رپورٹ پیش کوي. د چودري نثار علي خان وینا وا هغه خلک د چا شناختی کارډونه چې په ناجی استو غتړلی شي وی نو د هغه د بحاله د پاره هم ځنې تدابیر په پام کې نیولې دي.
کسی شخص جسے شناختی کارڈ بلاک ہوا ہے اس کے پاس ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تصدیق شدہ سن 1978 سے پہلے کا اراضی کا ریکارڈ، کوئی اراضی کا ریکارڈ، کوئی ملکیت، اس کا فوری بحال ہو جائے گا. تصدیق شدہ ڈومیسائل یا لوکل سرٹیفیکیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن.
هغه وای هغه کس د چا شناختی کارڈ چې بلاک وی نو که هغه د کال 1998 نه وړاندې د ریونیو د سانګې تصدیق شوی د که اسناد وړاندې کړي نو د هغه شناختی کارډ به بحال شي او یا د ضلعي انتظامیې تصدیق شوی ډومیسایل او یا د ضلعي انتظامیې لخوا تصدیق شوی شجرې نصب وړاندې کړي نو د هغه شناختی کارډ به هم په وقتی توګه بحال شي. د هیواد سیاسي ډلې او ناقدین اکثر له تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب کې د میش په لکونو پښتنو شناختی کارډونه تړلي دي او دغه پښتانه چې په پنجاب ایالت کې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې ژوند کوي نو د هیواد وفاقي حکومت افغان کډوال بلي او د اوښکلو هڅې کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان مذهبی ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا عموما مذهبي ځنې ډلې دي چې هغه په هدف کېږي. د دې اشاره د پاکستان د نن هغه وسلوال ډلې دي چې هم دغلته کې د مذهب په نوم باندې بدنام دي او یا د غیزنې کسانو ته سزاګانې شوې دي. یاد دی وی چې د پاکستان د دغه مذهبي ډلې مشر لخوا وړاندې هم په دغه باندې نیوکې شوې وي. د پوځي عدالتونو موده د راتلونکو کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي او د دغه عدالتونو په راتلونکو باندې تر دې وخته یو شمېر سوالونه هم راپورته شوې دي. نور تفصیل په ډیورډیو خبریال ارشد ومن تاسو ته وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پوځي عدالتونو مودې غزولو حق کې نه دی. مولانا فضل الرحمن په وینا د نېشنل اکشن پلان ډېرې برخې امتیازي دي او په خصوصي توګه په دې کې مذهبي طبقې په نښه کړې شوې دي.
مذهبي طبقه، مذهب او فرقه
دی وای دا قانون په هر لحاظ سره امتیازی دی. مذهب مخصوص طبقه او پرقه پکې په نخښه کړی شوی دی او کوم قانون چې د مخصوص طبقه پر ضد جوړ شي په هغه کې بیا د انصاف تقاضی نه پوره کیږي. پاکستان کې په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول باندې برید وروستو د نېشنل اکشن پلان لاندې پوځي عدالتونو ته اختیار ورکړل شوی و. دغې عدالتونو بېلابېلو جرمونو کې ککړ تنانو ته د مرګ سزاګانې اورولې چې پکې ترهګر هم شامل دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل کال 2015-16 رپورټ تر مخه پوځي عدالتونو کې 20 تنانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. پاکستان کې د پوځي عدالتونو دوو کالو موده راتلونکي کال جنوري میاشت کې په ختمېدو ده او امکان څرګندېږي چې د دوی د اختیار موده نوره هم وغځول شي. څېړونکو خبریال شارزا شاوي پوځي عدالتونو کې ډېر کم شمېر کې ترهګرو ته سزا ورکړل شوې او د دې موده نوره غځولو سره به موجوده عدلي نظام ته هم زیان ورسی.
چې د ټولنه غټ نقصان د دې دا وی چې په عدلیه کې زموږ کم کار کول پکار دي، چې زموږ کم سیستم دی، پروسیکیوشن سیستم، جوډیشل سیستم، هغه سمول پکار دي، نو موږ به د هغې نه بې غوره شو. ځکه موږ به وایو چې یاره بس ملټري کورټ شته، هغه به داسې فیصلې کوي. دغه خبره دویمه خبره دا ده چې ملټري کورټ چې کوم دی نو دا په هر ځای کې په یو ډېرو بیړنو حالاتو کې رامنځته کیږي او په مهذب معاشرو کې دا هیڅ کلم نه کیږي چې فوج درا پاسي یا یو داسې اداره درا پاسي چې د اغې د ذمہواري نه ده او هغه د راشي او هغه د عدالت په ځای باندې فیصله وکړي.
بعضي سیلونکو د مولانا فضل الرحمن په دې غوښتنه نیوکه کوي او وایي چې کوم ترهګر په مذهبي جامه کې پټ دي، مولانا فضل الرحمن هغه بچ کول غواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. قدر منوریدونکو، د پاکستان په پنجاب صوبې رحیم یار خان سیمه کې د یو جماعت بهر شوې بمی چاودنې کې د تراګرۍ د مخنیوي د ادارې تر مخه دوه چارواکي جدي امنیتي چارواکي دوی ژوبل شوې دي. په پاکستان کې چې کوم تراګره بریدونه کیږي دا غي اکثره هدف خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمې وي او داسې ډېر کم کیږي چې پنجاب صوبه کې داسې د تراګرۍ یو پیښه وشي. نو په دې حق لا باندې تفصیل لري پیر ولایت چا په دې تفصیلی رپورت کې.
د پاکستان پنجاب ایالت رحیم یار خان علاقه کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې په چارواکو شوی خودکش حمله کې د ادارې دوه چارواکي جوبل شوی دي. بلخوا د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي چې حمله کوونکي د افغانستان نه راغلي وو، خو حکومت مخالفه ګوندونه تور لګوي چې پنجاب په خپل د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شوی دی. دا پیښه نن په رحیم یار خان کې د سی ټی ډی یا د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د دفتر سره نږدې رامنځته شوې ده. رپورټونو تر مخه دغه دفتر سره نږدې په جومات کې د جمعې مانځه په موقع یو ترهګر چې د ځان سره بارودي مواد تړلو هغه جومات ته د وردننه کیدلو کوشش کولو، او چې کله په موقع ولاړ پولیس چارواکو د مخه ونیول نو د خپل ځان سره تړلي بارودي مواد اوچودل، چې په نتیجه کې یې دغه خودکوش بمبار سمدټک مړ او د سره په انخته ورغلي دوه پولیس چارواکي جوبل شوي دي. شخصي ټلویزیون چینل د چارواکو د خولې وایي چې خودکوش حمله کوونکي په بورکه کې پټو د هدف جمعه تر منځ لپاره راغلي د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې چارواکي. مطبوعات د عینی شاهدینو د خولې وایي چې د مړ شوي خودکش بمبار سره یو بل ملګری هم څوک چې د پیښې د ځای نه تښتېدلی دی. دا حمله په یو داسې وخت رامنځته شوې ده چې مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په ایالت کې د لاقانونه ګرځولې شوي ډلو په ضد د کاروایو نه کېدلو په سر د سختو نیوکو سره مخ دی، خو د پنجاب حکومت په ایالت کې د غیرقانونه تنظیمونو په سر دا تورونه ردوي. او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله میډیا ته ویلي چې د دې خبرې قوي امکانات دي چې دا حمله کوونکي ضعی تنو او دا به یقیناً د افغانستان نه راغلی وي.
افغانستان کے ساتھ وہاں پہ وہ لوگ ابھی تک پلیسڈ ہیں، وہاں پہ ان کے سیف ہیونز ہیں بارڈر کی دوسری طرف، اور وہاں سے وہ اکا دکا آ کے کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو یہ کہنا کہ جتھے وہاں پہ موجود ہیں اور فلاں چیز موجود ہے،
دے وائی چی افغانستان کی اس ہم دا سے عناصر موجود دی سوک چی پاکستان کی طرح گری کوی. او درانا ثناء اللہ پا وینا نن پا رحیم یار خان کی را منستہ شوی پی خوام دا دغی لڑے برخ دا. بلخوا دا مخالف و گندون لخوا پنجاب ایالت کی دا تندرا وڈلو خلاف دا کاروائی نکی دلو پسر دا حکومت خلاف دا تورون و لڑے دوام لری. دا پیپلز گوند او دا عوامی نشتل پارٹی لخوا دغه دریز د ډیر وخت را هسې مخې ته راځي، خو نن په لومبي ځل د بل یو لوی حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم دغه دریز خپل کړی دی. کراچی کې د میډیا سره خبرو کې عمران خان الزام لګولی دی چې حکومت پنجاب ایالت کې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره عملي کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی.
ایسے ایسے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مسلح گروپس ہیں، ہم سب نے سائن کیا تھا نیشنل ایکشن پلان کہ کسی کو اجازت، کسی مسلح گروپ کو پاکستان میں اجازت نہیں ہونی چاہیے آپریٹ کرنے کی.
دے وائی چی پنجاب ایالت کی دا تندرا وڈلو موجودگی دا سیاسی و عسکری کی عادت لخوا دا ترہ گرے پزد جاری کلیشوی ملی تا اگلار اخکار سرغنا و ندا. سرگند دی وی چی دا پنجاب حکومت دا دیر وخرا حسی دا دا غی تگلاری دا لاند دا فوج ماتح تا اداری رینجرز تا اختیارات ورکولو نین کاری دے. کم اختیارات چی دا غیاد اداری تا دا ملک پنور ایالتونو کی دا ترہ گرو خلاف خصوصی عملیاتو لپارا حسی لدی. کسه هم د پنجاب ایالت سی ٹی ڈی ٹی یا د ترهګری مخنیوي اداره وخت په وخت د ترهګرو په ضد د عملیاتو پخلی کوي، او د ترهګری د مخنیوي مرکزی ادارې نکټه تر مخه هم په دغه ایالت کې تر ټولو زیات کاروایی کیږي. خو ناقدین سوالونه راپورته کوي چې حکومت ته وښایي چې پنجاب کې د کم یو تندرا وډلې مشر یا غړي گرفتاره کړي دي او د دوی خلاف یې تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستانی چارواکو لخوا ویل کېدل چې کال 2018 کې به د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي تمام کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي، خو تر دې وخته 16,000 کورنۍ اوس هم پاتې دي او د اف ډی ایم ای یا د قبایلي سیمو دپاره چې کوم د قدرتي آفاتو څخه ځپل شوي خلک دي د هغې د مرستو لپاره کومه اداره ده. نو هغې ویلي دي چې د راتلونکي کال یعنی د کال 2018 تر جون میاشتې پورې به دغه د کډوالو د ستنېدو عمل په مکمل توګه سرته ورسي. په دې حق لبانې د ډیو ریډیو خبریال حمید الله نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بیلابیلو قبایلي سیمو 16,000 کورنۍ د روان کال د اخره پورې خپل سیمو ته د بیرته ستنولو نه پاتې شولې، او حکومت چې د تمامو بې کوره قبایلي خلکو د ستنولو کومه نیټه ورکړې وه هغه اوس د روان کال د جون پورې غځولې ده. د اف ډی ایم ای او نور حکومتي چارواکي وایي دا واپسی د سیمې د ناسمو موسمي حالاتو له وجې کړې ده، خو روان کال تمام متعلقه چارواکو د واپسی عمل د دې کال د اخره پورې سر تر رسول واده په دوام سره کوله. او د فاټا تر ټولو غټ انتظامی افسر اډیشنل چیف سیکرټری په دا وزیر ډیور ریډیو ته ویلیو
ٹی ڈی پیز چکم راوتی دی اگے نہ پس چکم دی اگے علاقوں کے خر ٹک ٹاک جنگ جھگڑے او دا مشکلات او دغی د ریٹرن او ریہیبلیٹیشن دا پارٹ از یاد کار روان دے چکم زمونگا پلان دے انشاءاللہ دے دے کال اخرہ پورے کہ خیر انشاءاللہ دا خلق بخبل خپل زیتا لاڑشی او زیات خلق چکم دے اس واپس لل غواڑی.
دا وخت شمالی وزیرستان نہ 10,000 کورنے، د جنوبی وزیرستان نہ 40,000 کورنے، د اورگزون 3,000، د کورمینا 4,000، او د خیبر ایجنسی نه 2,500 پورې کورنۍ بې کوره دي. د جنوبی وزیرستان کډوال خو د تیر وو کال راسي بې کوره دي او په بې وطنۍ کې د سختو حالاتو سره مخامخ دي. د روان کال په واپسۍ کې هم ستنېدونکو خلکو د غوښتنه په تکرار سره کوله چې د واپسۍ عمل د تون کړل شي، په ستنېدونکو علاقو کې د بنیادي سہولیات ورکړي شي. او د قبایلي کډوالو په استازیتوب اقبال افریدی وایي
2013 نه تر 16 پورې چې څومره متاثرین واپس تللي دي هغه کا تیرا دی او کا وزیرستان دی او کا باڑی دی هغه ته لا تروسه پورې هغه د کورونو ماویزه ریټین پیکیج او هلته بجلی وبند دی ملو شوی هلته چې موږ وزیټ کوو خل جاړي دا غوی بچی به تعلیم پاتې شو سکول نه وران دی دالته دی علاقې داسې صورتحال دی لکه چرته دا یو ځنګل وی یا په دې باندې یو لوی جنگ تیر شوی وی هلته د زندگی آثار نشته
که یو خوا تمام استنو شو خلکو ته معاوضه نه ده ورکړې شوې نو بل خوا د ورانو کورونو بازارونو تعلیمي ادارو صحیح مرکزونو د بیا ودانولو او د سکولو د سپا اوبو او د معاش بیا روانول هم په دغه سیمو کې لوی چیلنج نه دي او ورسره په دغه قبایلي سیمو کې د فراغ تګ راتګ نشوالی هم قبایلي خلک یو لوی مشکل ګڼي خو پاتې شوي قبایلي خلکو په تیرو کلونو کې سخت او د کړاو نه ډک اوړي جمع تیر کړل او یو دوه پاتې کډوال وایي
محمد اعظم مولا واپس کو غزنه ملو شوی دی خو مولا وس حکومت اډر نرو کوي لوکام خا کلیر دو ای لوکا کلیر شوی مولا واپس اډر نه ملو ویګو بس نه راشن نو کلو ویګو مند دا مارګرن دی وند راشن شواره واپس او بس والا سینه کی
سرچینی وای چې د واپسې پنیټه کې د تمامو کډوالو نه واپس کول کوسو حکومتي چارواکي د یخ موسم د وجې غني خو په ځینی قبایلی سیمو کې نا امن حالات او د فندونو کمی هم د دې یو سبب ګرځول کیږي حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرونه لا هم دوام لري موږ سره ملګری اوسئ او په 2018 کال کې یو داسې ګام چې تر مخه به د حکومت په فیصله باندې په قبایلی سیمو کې آئینی اصلاحات چې دي هغه به وړاندې کړی شي او بیا دغلته خلکو ته چې کوم بنیادی حقونه دي هغه به ترلاسه کیږي نو په دغه ټول پروسه کې د خبريالانو چې کوم رول او هغه ته کتنه کړی دا ابراهيم شنواري صاحب او دغه رپورت تاسو په پام راګرځو
2018 کال تک د قبایلی سیمو په خوان نظام په حق له د سیمو اوسیدونکو په سوچ او فکر کې یو مثبت بدلون کال اویل شي نو ډیره مبالغه بني د بدلون په حق له دغه شعور را بیدارولو او د بیلابیلو نظریې لرونکو ډلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو غږ د نړۍ هر ګوټ ته رسولو کې د قبایلی سیمو خبريالانو یو لوی رول دی د خپل دغه رول په حق له د مومند پریس کلب اورنۍ صدر شمس مومند یې چې قبایلی صحافیان یوازنۍ ډله وه چا چې په یو غږ د اصلاحاتو پلوي کړې ده
او د میډیا کې کارکونکو ټول چې کوم هغه د قبایلی سیمه صحافین دي نو هغه په دې حواله باندې نه صرف دا چې کردار ادا کړی دی بلکې زما په خیال دا به واحد هغه طبقه وي چې څوک ټول پټول یعنی سل فیصد هغه چې دغه اصلاحاتو په حق کې دي او دغه د امپلیمنت کولو لپاره د خپل حد نه زیات چې هغه خپل کوشش تر اوسه پوری جاری ساتلی
او اوس په داسې حال کې چې د بدلون دغه پروژه په اخیری مرحلو کې داخله شوې خو د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي خبريال انوار الله یې چې د هغوی د رول او هلو ځلو جایزه ساینه نه ده شوې
نور دی هغه کریډټ ځان ته اوفیشال را زموږ کوششونه دي او دا څه ډېر کم आवाज راځي چې په دې کې د صحافیانو کردار خمشتا
د انوار الله دغه دریس بتایید کې د خیبر جنسي یو خبريال سودیر احمد یای چې سیاسي تنظیمونو او مدلونو ټولونو ځای صحافیانو ته د قدر پر نظر نه دی کتلی
په حقیقت کې کم کم وایو شو دی یا سیاسي مشور دی چې څومره تنظیمونو ته پاتې سیاسي اتحاد هغه هیڅ ځان زحمت خوار نه کړو چې قبایلی صحافیانو سره له یو باقاعده نشستنو کې سلام مشوره ورکړو کې یا هغوی رائے ورکړي
پښتنه دا کولی شي چې ولې سیاسي ډلو او تنظیمونو یا قومي مشرانو په دغه مهم وخت کې د قبایلی خبريالانو د رول او اهمیت نه سرغړونه کړې د دغه په حق له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو په خوانی د ټرایبل یونین اف جنرال صدر صدر داول ډیو رادیو ته وویل
سیاست
که څه هم د سیمې اوسیدونکو ستونزې په ډاګه کولو او د بدلون په اړه راوچت شوي غږونه نړۍ ته رسولو کې د قبایلي صحافیانو رول ته د ستاینې او قدر په نظر نه دي کتل شوي. خو د مومند پریس کلب پخوانی صدر شمس مومند هیله من دی چې د سیمې آینده حیثیت کې بدلون سره به د دوی په حیثیت کې هم مثبت بدلون راشي. او د شمس مومند په شان د باجوړ سره تعلق لرونکي خبريال انوار الله هم هیله سرګندوي چې د بدلون راتلو سره به هغوی د زوړ نظام د قدغنون نه هم آزاد شي.
د معلوماتو ته د رسائی یو قانون موجود دی او هغه ته به زموږ رسائی اسانه شي. موږ به کولی شو چې داسې کومې منصوبې دي کوم خبرې دي د حکومتي چارواکو سره هغه موږ حاصل کړو نو دا به زموږ دپاره ډېر زیات ښه ګټورې وو.
د قبایلي سیمو خبریالان دعوه کوي چې د بدلون په اړه نه یوازې هغوی د سیاسي او مذهبي تنظیمونو او مدني ټولنو غږ راوچت کړی بلکې ورسره د سیمې ځوان کل او بیا په خاصه توګه د سیمې په خزینه آبادۍ کې هم په دې اړه شعور را بیدار کړی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
په کال 2018 کې د بلوچستان صوبې دننه کم د تشدد پیښې مخې ته راغلې، کم حالات ولیدل شول، په دغه باندې د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په خپل ویډیوي راپور کې وړاندې کړي.
د بلوچستان د کورونو چارو وزارت په خپل خوارسوي کلنیز راپور کې ویلي دي چې په 2018 کې 218 پیښې رامنځته شوې دي. پر ایپسي باندې 44 بریدونه، 1.5 وژل شوي، 4 نوي ټپیان شوي. پر پولیسو باندې په درویس بریدونو کې 111 وژل شوي، 214 ټپیان شوي. پر لیویزو باندې په 111 بریدونو کې 11 وژل شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی 128 چاودنې شوي دي. په دغه خوارسوي راپور کې د ځان وژونکو بریدونو هیڅ ډول تفصیل نه دی ورکول شوی. سږ کال د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې 6 ځان وژونکو بریدونه ترسره شوي دي. لومړۍ پیښه په جنوري کې د کوټې د سیټلایټ ټاون د ګوزن د څاسکو د ورکوونکو مرکز ته نږدې پر ایپسي او پر پولیسو باندې وسوله چې 15 عسکر پکې وژل شوي وو. دویم ځان وژونکي برید هم په دغه میاشت کې په ژوب کې وسو. بیا د فروری په میاشت کې د ملیشکو او د عسکرو په ګاډۍ کې په کوټه کې کچاري ته مخامخ وسو. تر ټولو خونړی برید د اګست پر 8 باندې د کوټې په سیول هسپتال کې د وکیلانو په شمول 4 کسان وژل شوي وو. د وکیلانو اتحادیه اوس هم له حکومت څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي.
سیبی ملک میں ایسا واقعہ جب ہوتا ہے تو منسٹر اسی وقت استعفا دے دیتا ہے، بلکہ گورنمنٹ فیل اسی وقت جو ہے نا وہ استعفا دے دیتے ہیں اور اپنے راستے چونے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں.
د نونس ورزو پدمه باندې بیا د خوزدار د شاه نورانی پر مزار باندې هم ځان وژونکو برید وسو. 50 کسان وژل شوي وو، تر 80 زیات ټپیانو. د دغو زیاتره پیښو مسولیت داعش او لشکری جنگوي العالمی په سر اخلي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټیوی
هم ان کو کوئی جڑے مضبوط کرنے نہیں دیں گے اس وقت تک. اس نیٹ ورک کے ٹوٹنے کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ داعش اور القاعدہ کا یہاں پر مزید کوئی
موج بدل تا دوی د ولگو وټینګي دو ته نه پریږدو. تر اوس مهاله پوری د دوی مربوطه نظام موج لمنځه وړی دی. زه فکر نه کوم چې داعش او القاعده به دلته فعال شي. کوه یو ورته د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په سایلی سیمه کې د هند د استخباراتي ادارې ګلبوشن یاداو د نیولو ادعا وسوله. خو د مئی پر میستمه باندې د افغانستان سره د پولیسو د مشکی د امدوار د کوچکی په سیمه کې په لومړي ځل باندې د بی فایلټ په اړه خبرې کوي چې په ترڅ کې د لده زخه د پاکستان شناختی کارت او پاسپورت هم ترلاسه شوی وو. په خوارسوي راپور کې د بيدرکسو خلګو له ویرانو څخه د خراب سوو مړو د ترلاسه کېدو په حق باندې هیڅ ډول ذکر نه دی شوی. خو د پاکستان د بشري حقوقو اداروي چې په روان کال کې د اویا بيدرکسو خلګو مړي ترلاسه شوي دي. په مکران ډیویژن، کوټه، کلات، مستونګ او د بلوچستان په پښتني سیمه کې ترلاسه کېدل. د بلوچ سره سره پښتانه، ازبک او تاجک هم شامل وو. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلګو د سازمان مشر نصرالله بلوچ وی چې په روان کال کې هم چې یو شمېر کسان بيدرکسو وي دي.
فوجی آپریشن را روان دے بلوچستان مختلف علاقوں کے تنظیم سر 3750 کیسز رجسٹر دے مسنگ پرسن کا اور 1200 شخص دا لاشن اغا لسٹ استا
د نومبر په میاشت کې د بلوچستان د ګډانی په سیمه کې د جاز د ماتېدو پر مهال باندې اور ولګېدې چې له سوه به یې 28 مزدوران وسوځل سو. د خلکو د یغوا برای تاوان پیښو هم دوام درلود. د مارچ په میاشت کې له کوچلاغ څخه د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شباز تاثیر د څلورو کلو وروسته او د صوبایي وزیر مصطفی خان ترین زوی بیا د کل عبدالله له دولنګي څخه د یغواخارانو له منګولو څخه را خوش سو. د ننګ او د ناموس په نامه باندې شپوش بیست کسان او چلیر ویست شدی هم وجل سوی دی. چوار لس شدو بیا خپل جمند پا خپل ختم کردی. د چین د سنگیان لسوبی زخه د کانتینرانو لمری کپیلا د گوادر بندر پا آل سو پر لویدیز لار باندی خال خال کار لیدل کجی. اتجاجونو هم دوام در لو دی.
دیزا سخت اتجاج کرد. دیزا مختنور روزو. پل کورونا پریشدو پل دا روزونا وردنیزو دا اسمبلیانی وربندو.
په کال 2018 کې کوټه، کابل او پېښور د ځانمرګي بریدونو، بمی چاودنو، د بارودو په دودونو کې راګیر. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی مسمل ګری اوسه یو سوم د پاکستان د فوټبال ټیم کپتان عیسا خان سره یو مرکه لرو چې په نیوزیو کې هغوی د ملګرو ملتونو لخوا په ملک کې د امن استازي په حیث باندې ټاکل شوی دی، کوم چې به د تراګرۍ نه ځپل شوي سیمو کې د ځوانانو د تشویقولو لپاره چې دوی د تراګرۍ نه او د تندروي د سوچ نه واړول شي د دې لپاره خاص سفر کوي. د دوی سره خبرې اترې دی نعمت الله سرحدی، دغه رپورټ تاسو په همراه ګرځو.
بالکل، دا په ټوله نړۍ کې یو ارګنایزیشن جوړ شوی دی، یونایټیډ نیشن جوړ کړی دی، او د دې لپاره د نړۍ ډیر غټ پلیران په دې کې د فوټبال لپاره به کار کوي، او په هغه کې دی رونالډو دی، رونالډینیو دی، میراډونا دی. نو دا فوټبالر فرفیس د چې پاکستان د خواسه زه وټاکل سولم، او د پاکستان د خواسه به زه په دې کې په سیمه کې څلور داسې پلیران چې داسې کم زموږ لیجنډ دی د پاکستان، په هغه کې محمد رسول صاحب دی او جعفر خان دی او سره عزیز بلو دی او عارف محمود دی. د مختلف د سیمو لپاره به دا خلک هم په خپلو سیمو کې کار کوي، کله په کراچی کې عزیز بلوچ دی، په لیاری کې به کار کوي، او کې پی کې کې به جعفر خان کار کوي، او په چترال او په دې سیټ کې گلګت بلوچستان سیټ کې به محمد رسول بی، او پنجاب سیټ کې به محمد عارف بی. نو ټول او دلته په بلوچستان سیټ کې به زیم، او په دې د دې لپاره به زه د بار وزیت کوم، چې په هغه کې به په نړۍ کې داسې میچونه کیږي، د دې لپاره پنډینګ به کی مطلب ټولی به، او د دې د پاره به موږ په دې علاقو کې کله و چمن سیمه دي د فوټبال په والي سره شډ ډیر مشهور دي، د چمن یو نوم دي. نو دلته به موږ د فوټبال په والا سره کار کوو، په اډوکیشن به کار کوو، داسې نور مطلب د پلیران به مرستې کوو چې څوک داسې پلیران ته کله اوس لیاري کې سیدي د تعلیم د خرچې نه لري، نو دغه خرچو بندبست به موږ کوو.
بالکل، مطلب دغه وخت سي د پاکستان کې د فوټبال لوبغاړي د کوم مشکلات سره مخامخ دي، د کوم مالی ستونزو سره مخامخ دي؟ یعنی دغه ستاسو کوم تنظیم سي د ملل متحد یعنی د یو ان در چوکاټ لاندې به دغه سره بیا مرستې هم کوي؟
بالکل، سمه ما درته وویل چې څنګه د اډوکیشن په شکل کې وی د فوټبال په والا سره فوټبال لپاره هم کار سره کوو، سپکم یو کې مطلب کم د شتګردي متاثر سي دي، خاص کر د غیر علاقې پاټا سیټ سي دي، په دا علاقو کې به کار کوو، سم مطلب دغه د فوټبال طرف ته برابولو، مطلب دغه کم گراس روټ سي دي و دې خواته به د خو وس واغوت د سیکټیویټیز مو ورکو سي دي، پر هغه باندې انوال سي د نور کم د شتګردي سوچ و د دې سره و دې خواته سي. نو پر دا علاقو کې به موږ د فوټبال فوټبالر فرفیس اجازه وټاکل سوم، سي دې کې به زه ان شاء الله په پاکستان پر لیول کار کوم. په دې کې زمر سره یو کوارډینیټر دی سی زیب خان دی، هغه به کار کوي، او د دې زمر د کم هیډ سی دی د پاکستان نوی دی در صاحب دی.
څه خیال کوي سی مطلب دا کمی زپلی سیمه سی دی، جنگ زپلی سیمه سی دی، او الته سی ځوانان سی دی د بیلابیل ستون سره مخامخ دي، لوبغاړي د بیلابیل ستون سره مخامخ دي، دي ته دا خیال کیس مطلب په دغه سیمه کې به د ځوانانو ډیر ښه تربیه وسی او دوی به د فوټبال د لوبو طرف ته راسي.
بالکل سپورتس هغه شعبه ده چې انسان ډیر په شوق سره کوي او خلک ډیر کتل د پاره په شوق راولي. نو دا زموږ یو پروګرام دی چې موږ صرف سپورتس سره تعلیم هم سره وکړو، مطلب دې ته تعلیم تربیه هم وي. نو ان شاء الله زموږ امید دی چې دا د پاکستان لپاره به ډیر ښه سوچ راوړي او پاکستان لپاره به ډیر ښه کارونه وسی په پاکستان کې د فوټبال په حواله سره او تعلیم حواله سره او د کم متاثره علاقې سي دي ان شاء الله دا غو کم مایوسي سي دا غو به ختم سي دي.
او بالکل دا غو د پاکستان په خوانی کم کیپټن د فوټبال عیسی خان سغه د فوټبالر پار پیس یعنی د یوین د ملل متحد تر چوکاټ لاندې د تا دغه وظیفه ورکړل سوی ده سي دي به دا کم زپلی سي مي سي دي به الته به د ځوانانو یو قسم ذهني تربيت پکوي او د ځوانانو د لوب تربيت به الته کوي او د ځوانان سي کم دي هغه به د لوب طرف ته راغبوي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی چمن.
د امریکا په صدراتي ټاکنو کې د روس لخوا په ګوتوخنو یا د انټرنیټ د لارې په غلا دغه کې درادو بدل کولو پر سر د امریکا او د روس ترمنځ تعلقات یا اړیکې تر ډیر تاوتریخوالي ښکار شوې دي، رسیدلې دي. د امریکا لخوا چې کله هم د روس په 15 سفارتکارو باندې د بندیز یا د هغې د امریکا څخه د وتو چې کوم 2 ساعته ورکړې شول، د هغې وروستو د روس لخوا په ځواب کې ویل شوي دي چې دوی به د ډونالډ ټرمپ په 6 جنوري چې کله هغه واک ترلاسه کوي د امریکا تر هغې وخته انتظار کوي، دوی کوم جدي ځواب ویلو ته دی وخت تیار نه دي. په دې حق باندې نور تفصیل زموږ همکار شهبزاده د وایس اپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د امریکا نه د روس سفارتکارانو د وستلو امر وکړو. امریکایي صدر باراک اوباما دغه اعلان د نومبر په میاشت کې په امریکایي صدارتي ټول ټاکنو کې د روس لخوا د شوي هیکینګ یا د انټرنیټ په لار مداخلت وروستو کړی دی. د امریکا صدر دغه ګام د نړیوالو قانونونو سرغړونو او امریکایي ګټو ته د تاوان رسولو په ځواب کې یو مناسب او ضروري ګام بللی. د صدر اوباما لخوا د روس په 9 ادارو او چارواکو هم بندیزونه لګول شوي دي چې په کې د روس 2 استخباراتي ادارې هم شامل دي. د امریکا خارجه وزارت په واشنگټن کې موجود د روس سفارتخانی او په سان فرانسیسکو کې د روس د کونسلګری 15 سفارتکاران ناخوښه کسان ګرځولي او هغوی ته یې په 2 ویا ګنټو کې دننه د امریکا نه د وتو امر کړی دی. خو د امریکا نوي ټاکل شوي صدر ډونالډ ټرمپ چا چې وړاندې د روس لخوا په امریکایي انتخاباتو کې مداخلت پورې خندا کړې ده، تیر ورځ ویلي هغه به په دې حالاتو را روانه اونۍ د استخباراتي ادارو د مشرانو سره ویني. د امریکا صدر باراک اوباما د تیر ورځې د اعلان سره د 14 پاڼو یو ګډ د پلټنو رپورټ هم خپور شوی. په دغو کې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې FBI او ډپارټمنټ آف هوم لینډ سیکیورټي نیخ په نیغه د روس په استخباراتي ادارو تور لګولی چې د امریکا په انتخاباتو کې د هیکینګ په لار درغلي کړې ده. د امریکا صدر لخوا اعلان شوی بندیزونو وروسته به روسي چارواکي په میریلینډ او نیویارک کې د روسي حکومت د سیل ودانیو ته نه پرېښودل کیږي. دغه ګام په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو سره د زیاتې کولو وروسته پورته شوی دی. تیر ورځ د سپینې ماڼۍ یو ستر چارواکي ویلي د امریکا لخوا اعلان شوی دغه بندیزونه د امریکا یوازینی ځواب نه دی، داسې نور ګامونه به هم پورته کیږي خو هغه به عام ولس ته نه په ډاګه کیږي. دغه چارواکي ویلي سپینه ماڼۍ باور کوي چې روس به د نړۍ په نورو هیوادونو کې ټول ټاکنو کې مداخلت کوشش کوي او زیاته کړې ده داسې باور نه کوي چې ګنې روس به راتلونکي امریکایي ټاکنو کې هم د دغسې مداخلت هڅه نه کوي. د کرملین ویان بیا په امریکا تور لګولی چې دوی په تورونو د ماسکو او واشنگټن اړیکې خرابوي. د امریکا نوي ټاکل شوي صدر ډونالډ ټرمپ چا چې وړاندې هم د روس سره د خو اړیکو ښکارا خبره کړې ده، د امریکا لخوا لګیدلې بندیزونو وروسته ویلي چې هیواد لې وړاندې تک پکار دی او دا چې هغه اوس هم په انتخاباتو کې د روس مداخلت په اړه شکونه لري. امریکا کې د سیړنې یوې ادارې سره کار کوونکی و سیړنکارا ایما ایشفورد وایس اف امریکا ته ویلي ټرمپ په کانګرس کې په دغه مسله د سخت مخالفت سره مخ شي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا دی وړي جو دی قدر مناوریدونکو، اوس هم د روس او د امریکای ترمنځ چې کوم تاو تریخوالی دی د هغې په حق له نړیوال مطبوعاتو کې څه مضمونونه، مقالې او رپورټونه د هغې خلاصه ستاسو لپاره لري. مختار خلیل صاحب په دې مطبوعاتي کتنې کې
د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په مقبوضه عرب سیمو کې د اسرائیل د آبادو خلاف په منظور کړي قرارداد د اسرائیل د تو سوخت او په دې معامله د اسرائیل او د امریکې ترمنځ د تعلقاتو د نورو خرابېدو په حق له نن هم په غربي او امریکنو اخبارونو کې تفصیلي رپورټونه او مضمونونه چاپ شوي دي. نن د امریکې په آنلاین خریدونکو مجله او اخبار فارن پالیسی کې په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دي چې د نوو وادو په حق له د اسرائیلی حکومت پالیسی ک یو طرف ته اسرائیل د تاریخ، انصاف، جغرافیایي حقیقتونو، قانون او خپل د اسرائیل د مفاداتو په مخالفه غاړه ودرولې دي، نو بل طرف ته د اسرائیل په دې عمل د اسرائیل د دوستانو او د اتحادیانو مفادات هم په خطر کې پریوتی دي. د دې ټولو وجوهاتو په وړاندې کې اسرائیل باید چې سلامتی کونسل کې د خپل ځان خلاف په منظور شوی قرارداد نه خو حیران شي او نه پی تو کی، او نه اسرائیل باید چې سلامتی کونسل کې پدی مسله کې دونکو ووټونو کې د امریکې د برخې پناه اخیستو غوسه وکي. فارن پالیسی لیکي ک اسرائیل د امریکې عمل او فیصلې ته د زړه پسترګو وګوري، نو دا هم د اسرائیل په خیر کې ده، ځکه ک امریکې د سلامتی کونسل د سوار لس ملکونو په یو اتفاق د منظور کړي قرارداد مخالفت کړی وي، نو اسرائیل ته به متنازع علاقو کې د خپل لانجمنو آبادو جاری ساتلو اختیار حاصل شوی وو، او د اسرائیل دا کار به یقینا چې عقوبت کې د اسرائیل د پاره د نقصان باعث جوړیږي. فارن پالیسی لیکي چې ځینې اسرائیلیان د آبادو په معامله کې د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د کردار مرسته کوي، او دا خبره په ګوته کوي چې د آبادو په معامله کې د خپلې پارټۍ د ښي اړخ د سغدري د ډلې د دریز برعکس میانارو دریز اختیار کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې په صدر اوباما اسرائیل سره د دوکې کولو د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو تور بې ځایه دی، بلکې اپوټا په بنجامین نتنیاهو امریکې سره د دوکې او د بے وفایی کولو تور لگیدی شي، ځکه چې په تیرو ورځو کې هم سلامتی کونسل کې چې کله په شام کې د روس د جنگی جرمونو خلاف د تحقیقاتو د پاره قرارداد وړاندې شو، نو بنجامین نتنیاهو سلامتی کونسل کې خپل سفیر د روس د صدر د ولادیمیر پیوټن په مخالفت کې د ووټ ورکولو نه منع کړی وو. فارن پالیسی نور لیکي چې نوې نوې آبادۍ د اسرائیل په حق له د بنجامین نتنیاهو خوبونه او خواهشونه نشي پوره کولی، ځکه چې د فلسطینیانو آبادی خپه تیزه سره په زیاتېدو ده، او که د دو ملکی نظریې په بنیاد د فلسطینیانو دپاره بل ملک جوړ نه شو، نو په تیزه سره زیاتېدونکي فلسطینیان به ډېر زر په شریک ملک اسرائیل کې د یهودیانو نه په شمیر کې زیات شي. په داسې صورتحال کې به اسرائیل آخر یو ورځ په دې مخمسه کې پریوزي چې اسرائیل ته جمهوري ملک ووایي، او که نه صرف یو یهودي مملکت اعلان کړي، کم چې به تل د کم شمېره یهودیانو په پالیسو قایم ساتلی کېږي او د اکثریتي شمیر فلسطینیانو ته وپکې هیڅ جمهوري حقونه حاصل نه وي. دین علاوه د اسرائیل وجود ته ورځ په زیاتېدونکي خطرې د میزایلونو، ډرونونو او د سایبر جنگ په صورت کې راپورته کیږي، او نوې نوې آبادۍ د دې خطرو مخه نشي نیولی. فارن پالیسی د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي لنډه ده چې متنازع عرب سیمو کې نوې نوې آبادۍ د اسرائیل دپاره قسمه قسم خطرې راولاړی، د اسرائیل د وجود قانوني حیثیت ته نقصان رسوي، او بین الاقوامي مرسته به تنه ورستو کیږي. دین علاوه د اسرائیل دا کارونه د اسرائیل ملګری ګوندونه بیلاس او بیخپوکۍ، د مثال په توګه د امریکې یهودیان څوک چې د امریکانو استوګنو په حیث د انصاف او د قانون په بالادستۍ په یقین لرلو پردي، په داسې حالت کې دوی د موجوده اسرائیلی حکومت مرسته څنګه کولی شي؟ د امریکانو یهودیانو دا مجبوري د غزه په جنگ کې د اسرائیل د مرستې نه کولو نه ښکاره شوې ده.
په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت او د مخالفه یاغي وسلوالو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه د نن عملي شوې ده. په دغې باندې زموږ همکار وکیل خان تاسو ته ویډیو وی راپور د وایس اپ امریکا وړاندې کوي.
د ډزبندې څو ساعتونو وړاندې د شام حکومتي ځواکونو د یو سکول په شمول د دمشق سره لګیدلې سیمو باندې ګولهباري کړې چې پکې د ماشومانو په شمول 15 کسان وژل شوي. په ګرد شام کې د ډزبندې د غیلان تیر ورځ د ترکی او روس چارواکو کړو. د ترکی صدر رسپ توی بردوګان دا د شام د شخړې د ختمولو لپاره یو تاریخي مقابله لري.
سوریه د اکان کانن درمسه
We have an opportunity to stop the bloodshed in Syria with a political solution.
دی وای د یو سیاسي حل دلارې دا زمونږ سره په شام کې د وینې تویدلو او درولو لپاره یو ښه موقع ده. موږ له دا موقعه د لاسنه دی ورکول پکار او دا یو تاریخي موقع ده چې ضایع نشي. د روس صدر ولادمیر پوتین ویلي چې روس او ترکی به په دې معاهده کې د یو ګارانټر یا ضمانتي رول لوبوي. که څه هم روس د شام د صدر بشار الاسد او ترکی د شام مخالفه ډلې مرسته کوي. ښاغلی اردوګان ویلي چې هیواد به یې په شام کې د داعش ترهګرو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. د شام مخالفې ډلې غادل سوري مشر احمد الجربا وایي چې د شام لپاره د انکارا په پالیسۍ کې په لوی کچه بدلون په لیدو راځي. دی وایي د شام په انقلاب کې دا د هغوی په ټولو پالیسو کې یو لوی بدلون دی. که چېرې د هغوی اوسنۍ مداخلت په شام کې د ترهګرو پر ضد وي نو بیا یې موږ هرکلی کوو، که آیا هغه ترکی وي یا بل کوم هیواد. او داسې ډېر هیوادونه دي څوک چې مداخلت کول غواړي. موږ د عام ولس د وژنو غندنه کوو. داسې عام وګړي شته څوک چې د داعش وګړي نه دي، خو بیا هم د ترکی لخوا په هوایي بمباری کې په هدف کړی شوي دي. موږ دغه هوایي بمبارو په سختو ټکو کې غندنه کوو. که چېرې دغه ډزبندي پر ځای پاتې شي نو د دې پس به د کازاکستان په سرخار کې د شامی حکومت او مخالفو ترمنځ د امن خبرو اترو پیل کېدلو نمبر وی. اسامه ابو زید څوک چې په شام کې د منظره و مخالفو ډلې ویان دی نوموړی وایي چې دغه خبرې به د جنیوا د اصولو په بنیاد وي، یعنی د شام په راتلونکي کې به د هاغلی اسد سرول نه وي. خو صدر اسد چاته چې د روس او ایران مرسته ترلاسه ده نوموړی دا خبره واضحه کړې چې د خپل څوکۍ نه د کوزیدو کومه اراده نه لري. د روس د دفاعي چارو سیړنکار پاول فلچ هاور وای چې دا ډزبندي د هاغلی اسد د واک رایوځي کولو لپاره ستراتیژي برخه ده. دی وای چې دا د شام د مخالفو ډلو د روس پلوه یا ترکی پلوه ډلو کې تقسیمولو یوه هڅه ده. د یادونې وړ ده چې د شام شپږ کلنې جګړې له وجې د 300,000 نه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا د خیبر پختونخوا د سوات سیمې په منګور ښار کې د ځایي پولیسو او د اس آر اس پی چې کومه یو غیر دولتي اداره ده د هغې لخوا یوه غونډه رابلل شوې وه چې پکې د جرګو په اهمیت باندې خبرې اترې شوې دي. په دغه غونډه کې وکیلانو او د سیمې یو شمېر مخوریزه مشرانو هم برخه اخیستې ده. په دغې د مشال راډیو د خبریال نیاز احمد خان ویډیوي راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د سوات په منګوره ښار کې د مقامی غیر دولتي ټولنې اس آر اس پی او خیبر پښتونخوا پولیسو په شریکه جوړه کړې شوې غونډه کې د ضلع سوات وو تحصیلونو څخه راغلي د مقامی جرګو مشرانو وویل چې دې سیمه کې د مودې راسې د جرګو په ذریعه زیاتره شخړې هوارولی شي. د مټې سره تعلق لرونکي د مقامی جرګې مشر رحمت علي وویل چې سوات کې د بدامنۍ او زیان لویه وجه دا هم وه چې دلته جرګې یا پرېښودې شوې یا کمزوري کړې شوې.
موږ ته څومره نقصان راورسېده د دې بنیادي بدل دا وه چې موږ خپل کلچر پرېښودی ده، موږ خپل ثقافت پرېښودی ده، موږ خپله جرګه پرېښودی ده. زموږ د قوم مشران زموږ د پټکې او د دغه دسته مشران شهیدان شو او موږ ملک اقتصادي توسم زموږ نقصان شو. نن ټول دنیا تسلیم کړه ټول دنیا نن نن قانون په انګلینډ کې نشته دا په انګلینډ کې نشته دا په امریکا کې نشته اوس هغه هم تسلیم کړه چې په بین الاقوامي سطح تاسو جرګې اهمیت ورکوي او خبرې په خبرو اترو باندې حل کوي
غونډه کې شریکه د ښځو له اړخه یوستوي د جرګې مشرې تبسم عدنان زیاته کړه چې په جرګو کې د فیصله کوونکو کې ښځو ته هم پوره پوره برخه ورکړی شي
دې کې به زه تاسو ته ووایم چې که د معمولي مردار کیسې خو ټیک ته خو موږ له پخپله باندې مال داسې کیسز راغلي چې د ریپ کیسونه راغلي دي د ډیر اندرونی تشدد کیسونه راغلي جسماني نو هغه ټیک ته موږ خو لاړ شو موږ ورته ووایو بیا به موږ باندې خلک کریټیسزم هم کوي اعتراض هم کیږي خبر کیف هغه د یوې خزی د خلینه د وتو یو نارینه ته ستوک نه جوړیږي
د وکیلانو لاړه پخوانی جج او مشر وکیل شمشیر علی وویل چې ملکن ډیویژن کې دولت ولس ته انصاف ورکولو په نوم نوې نوې قانون جوړولو تجربه کوي او له دغه وجې ولس پریشان دي
دا ډی آر سی په کې پی کې کې په لسو ځلو کې نافذیږي پرستا اسمبلی دا ای پروکړه نو دا به په لسو ځلو کې نافذیږي او سترنج انف لکه ماته پر ډیر افسوس دی چې په دې کې د ملکن ډیویژن وزې لري او بقیا درې په اټایس ځلو کې درې کتلې دا بقیا اټایس به چرکوي
د خیبر پښتونخوا پولیسو له اړخه ډی ایس پی منګوره خار حبیب الله په دغه مقول چې د پاکستان په عدالتي نظام کې انصاف ترلاسه کوونکي مشکلات لري د جرګو په ذریعه شخړې هوارولو کې په پولیسو او عدالتونو بوج کم شوی دی
ډیرې مسلې داسې دي چې د هغه عدالتونو ته لاړ شي نو په عدالتونو کې په هغې باندې کافي وخت صرف شي زمونږ د معاشري اکثریت خلک غریبانان دي دا ورته داسې یو پلیټفارم دغه شوی دی چې دلته د هغو روپۍ نه لګي دلته د هغو سره ظلم نشي کېدی دلته د هغو سره زیاتې نشي کېدی او که پر سره وشي نو مخې ته د تپوس ځای شته هغه ته دا حق حاصل دی چې د دې خلاف مخکې لاړ شي
پولیس ڈی ایس پی زیاته کړه چې اوس د جرګو فیصلو ته د خیبر پښتونخوا حکومت قانوني حیثیت هم ورکړی دی او دوی تمه لري چې د دولت لخوا مقرر کړی شوي جرګې به ولس ته شخړې په ښه توګه هواروي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
بےطرفہ کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ٹویٹر @ VOA Diva فیس بک VOA Diva
پروگرام غزل محفل پدے کے با رحمان بنیری یو خندور پروگرام تاستروانے کوي د دې پروګرام ټیکنیکل اړخته موږ سره همکارانو موږ سره پروډوسر وکیل خان او موږ سره انجینیر زو جان او جاکسن د هغوینه هم ډیره مننه غوښی د واشنگتن ډی سی استودیوز نظم خبرونه لا هم دوام لري او همکاران وګمه جالوان او اشفاق مومن تاسو نه اخلو اجازه ته لا پامان